احمد شبریم د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. امریکا وایي په لسکونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتې له هم په افغانستان کې پاتې دي. وړاندې د دې جزئیات اورېدلی شئ. طالبان وایي په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ باید دوی ته ور وسپارل شي.
د افغانستان څوکۍ د اصولو له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هره لویشت حاکمیت لري.
په کندوز کې د لیمو د کوچنیو باغونو بڼوال خوښ دي.
دغه یو غټ لیمو خو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي.
تر اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت خپرونه لرو چې میدان وردګ ته ځانګړې شوې. تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالیا او ځاني زیانونه اړولي. د خبرونو تفصيل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دفاع قلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي، د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې، چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی، د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه به کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهره راستنی شي او یا په کور کې دننه بې ځایه شوي، د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله له 6,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي. همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1,500 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداری ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډېرې چټکۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکیل اړخونه بیرته هماغه ټکي ته بیایي چې په جون میاشت کې وررسېدلي وو. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمې خبرې شي پر مخ نه ځي او زیاته یې کړه چې امریکا دې معاملې ته د راستنېدو لپاره تر اوسه کومه انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شوه، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه پکې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کردستان د کورواکي سیمې په غرني مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیړنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وشخورل. فرانسوي چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېرې هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وشخورلې او بېرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میاشت 28 تنه کډوال وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالي ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 20 نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. د سجرډو په دې خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2000 روسیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحده ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نه و خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 33000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. له افغانستان د دې شمیر کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکا یې د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په وروستیو اونیو کې چټک شوي دي او لومړیتوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسیږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش له پړاوونو تیر شوي او د ویزو د ورکړې پروسه یې روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنیو غړي نه دي شامل. که دا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنیو له نږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخته چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي خو د وال سټریټ جرنال خبریال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول تشدد فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگتن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښایي د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتدارۍ سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یا د امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنترول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریت ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 10,000 زیاتې امریکا ته رسیدلی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي، څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د 43,000 ډیر هغه کسان چې په امریکا کې پناه منل شوي د لا هم په افغانستان کې دي. طالبان وایي په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق کومارانه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان د بې پرې اوسي لانجه دې نه وشتوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نوماند سهیل شاهین اساجي راډیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی دی چې نصیر احمد فایق د غلام محمد اسحق زی پر ځای د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توکي ته معرفي شوی و، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه توکي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فایق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستی او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت یې د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت یې په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاق زی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاق زی د استعفا لامل وپوښتو خو په دې کار بریالي نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم همداره چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لومړنی مسؤول کس په هر دلیل چې مریضي وجهي چې استعفا او چې هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاق زی څخه وروسته په هغه خپل نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ سلطان ولسوالي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه د دوی پر سیمه د توپونو ډزې کوي. دوی وایي چې یو تن ټپي شوی، خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. بل لور ته وړ مشپه د همدې ولسوالي پوچوګام سیمه کې د ډرون برید حمله شوې ده. جزئیات پرې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هره ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي، نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي، چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وایي. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوې، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتې. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی، خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه، ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغې وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو، هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپلې دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پخوانی وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعالې دي. کونسلی چاري مخته وړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیځو چارواکو ته خبرداری ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اسحاق سی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي اسحاق سی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې اساس ولی وکړي. خپله غلام محمد اسحاق سی په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دي ویلي، خو فارین پالیسي ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خپرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته ډېرېږي. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف له خولې وایي دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوي چې له دوی څخه 2500 بستر شوي او نورې په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف زیاته کړې چې د روغتون کارکوونکو ته 15 میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روغتون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمېدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورټ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 17000 ژباړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بیزو ته یو غوښتنلیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانه ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د وروستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت ویچک پوری چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډیر نشته شوی دی. له بلې خوا اروپایي ټولنې ویلي دي چې په دې خبرو کې له تخنیکي پرمختګ سره سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسېدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پراپور کوي.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت، خو ویل چې دا ډیر لنډ وخت دی، دومره لنډ چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیسا په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پړه پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي که ووایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د ادعا له مخې کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ
په اپریل میاشت کې پیل شوه، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بالاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه د سب تماس کیم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته کومک و پروسه راغلې وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښه او دوست او قوم و هغه یې نیولې، او با وجود چې هغه ښه دارا واله دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریسی دي، سخته به انصافی کړی ده، ډېر ملول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایی ساشد. سلام،
زه انزرګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته، اوس په دولتي اصراریو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا ځانمرګ ورسره کړی، دا ټول دوی داسې لږ درګ ایښې دی چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي، هر زور واقع راځي، هر سری ته درېږي او د سرایو څخه خلک په زوره باسي، د یوې خوا څخه ماشونه نهشته، عیال مفتجاري چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمره شته نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وکیم د پکتیا ولایت نه مشکل انداز چې بېریبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوو د شبکې رو کې. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. تر اتنیم وجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو، دا پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. دا بحث پرون له ازادي راډیو په مستقیم ډول خپور شوی دی، لنډه برخه یې وړاندې اورېدلی شئ. کوس په کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی، او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي، او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچینه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، د دغه لسخنی وړي خوندس تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي، مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي، خامخا دا مارې فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټ ښه ځمکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله امام صاحب تړو، کله کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو، کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه باغ هیڅ توجه نه ده کړې. سږ کال حاصلات یې ښه، ماشاءالله نظر به نور کلو حاصلات خو
کاروان گروای دی لیمو یو ون لاتمن نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې پشپک سوا افغانی پلوری دی کندز دی کرن او بلګونی او مالداری دی ریاست چارواکی وای دی لیمو باغونو په دی ولایت کې خنه ته جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمګه کې دی لیمو باغونه ولاړ دی دی معلومات لمخه دی لیمو باغونه دی مرکز په شمول د دی ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخوال اسلام آباد ته روان دي. ټاکل شوی ده چې سبا د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د دې سازمان د 500 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوال او افغانانو ته متوجي وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج او سلو دیرش مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداری ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیرې چټکۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. اوسم ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردک ته ځانګړی ده. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میدان وردک د کابل په لویدیس کې پروت دی. پر کابل سربیره دا ولایت له پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو سره پوله لري. مساحت یې 3340 کیلومتر مربع دی. میدان شهر مرکز دی. د میدان وردګ ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او په ځانګړي ډول باغداري بوختي. منې د دغه ولایت تر ټولو مهم پیداوار دی. د دې ولایت اوسیدونکي سره لدی چې د کابل په شان لوی شهر ته په لند واټن کې پراته دي د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتون کړي. عموما د حاصلاتو په محل د دوی د میوه بیا خورا ټیټه وي. په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې یو شمیر سړی خونی جوړې شوی خو د میدان وردګ د میوه د ساتنې لپاره کفایت نه کوي. پروانه خبرونه کې به د دې ولایت پر ستونزو او حل لارو خبري وکړو. د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد مو میلمه دی. رائد صاحب سره لدی چې د میدان وردګ د اکثرو خلکو گزاره په کرنه او باغداري د چمخیمه هم ورته اشاره وکړه خو په ورستیو کې د بیوزلی، بیروزګاری او ورسره جوخ د جنسونو د بیو لوړیدو د دې ولایت پر خلکو لکه په نور افغانستان کې چاخیس کړی دی. دی ولایت کې څومره چاخیس کړی دی؟
یقینا دا خو عمومي خبره په ټول هیواد بلکې اکثره د نړۍ په هیوادونو کې دا بای لوړ شوی وي. یوازې افغانستان او بلکې میدان وردګ ولایت نه و. خو د دې ولایت وګړي هم دغه څه په تکلیف او مشکلاتو کې و. رښتیا هم سکل یو خو وچکالي هم وه. د باغونو میوې هم کمې وې او سره قیمتي هم راغله. نو خامخا ستونزې به وي.
کومه احصایه نه لري چې څومره خلک به له همدغه وچکاله قیمتي د نړیوالو مرستو کمیدو د تحول په خپل رول لري کنه ک سید سیډر جنگونه ونشول لیکن له رواني نظر تاثیر لري د افغاني ارزښت ټیټ شو نو دغه ټول عوامل سبب کیږي چې د خلکو اوقات تریخ شي تاسو کوم سروي لري چې څومره خلک بې روزګاره شوي دي یا مشکلات زیات شوي دي اقتصادي مشکلات
میدان وردګ ولایت کې تر ډېره کچه ستونزې ډېرې نه وې یو علت دا و چې دلته ډېرې ولسوالۍ تر پخوان د طالبانو په ولکه کې وې یوازې میدان ښار بازار او ولایت مقام تاسو بلد یاست دغه ځای چې و د تېر حکومت په لاس کې و دا تحول ډېر اثر ونه کړ په دغو باندې هغه هم د یوې ورځې خبره وه چې مسفحین یا مازدیګر میدان ښار ونیول شو سبا کابل ته بیا خلک ننوتل ولې دا تحول په عموم کې دومره غټ هغه نه دراوستل اثر نه غورځول دا قیمتي چې وه هم تاسو یې څارئ میډیا څارئ عموم کې خو په ټول نړۍ کې ډالر پورته شو لږ قیمتي راغللې او دلته چې په افغانستان کې ځینې کړې لاس دغسې یو پیښه وشوله چې ډالر روبۍ پورته شولې نو هغه په بازارونو باندې اثر یې کړی وي دوه درې ورځې به ډېر نه ده
نړیوالې موسسې وایي چې له ډېرو کورنیو سره یې د ژمي په خاطر مرستې کړې دي څومره مرستې ستاسو په ولایت کې شوې دي
د ډبلیو فیلم سیل خانه تقریبا 5000 کورنیو ته دلته په میدان وردګ ولایت کې مرستې کیږي ورسېږي میاشتې سر میاشت اخر کې او ډېر پروګرام یې موږ هم مرسته ورسره کوو د نظام پوره توګه ورته آماده ده نو دا مرستې روانې دي نورې موسسې هم شته د حکومت له خوانه هم وخت په وخت مرستې کیږي نو بیا هم ځینې ستونزې به وي ځکه ځینو ولایتو کې کېدای شي یا ځینو ولسوالیو کې کېدای شي هغه ډېر مستحقین خلک پاتې وي ګیلې او شکایتونه شته دغه لپاره هم د حل لارې لټولې دي امید شته چې راتلونکي ټولو ته ورسېږي
ځینې خلک شکایت کوي رایت صاحب چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او ادعا لري چې طالبان هڅه کوي چې لومړی د خپلو وژل شویو کسانو کورنیو ته مرستې ورکړي دا ادعا څومره دقیقې دي
نه دا ادعا خو ډېره بې بنسټه ده ځکه چې د دبلیو سي مستجد د خپل انجنیران لري خپل همکاران لري دوی کلیو ته ځي ولسوالیو ته ځي جمعتون ته ځي هلته مستحقین خلک ویني
د خالدزی صاحب له خبرو شاید هدف یې دا و چې کرایه لوړې شوې دي دا عموما په اکثرو ځایو کې همداسې کیږي چې کله یوه پلمه جوړه شي او چاته چې دا د ډالر لوړ شول نو بیا قیمتونه لوړوي خو چې کله بیرته هم د ډالر ارزښت کم شي بیا هم نه ټیټوي دا په یوازې د ډالرو په برخه کې داسې نه ده که د تیلو بیا یو ځلې په دنیا کې زیاته شي نو ټانکونه بیا لوړه کی بیا چې په دنیا کې بیا ټیټم شي دوی نه ټیټوي تاسو دوی ته څه وایست
رښتیا هم دا څو ورځې ما خپله هم ولیدله کله چې ډالر لوړ شول د موټر کرایه هم لوړه شولې ځینې دوکانونه خپلې بیا هم لوړې کړې وړه درې سوه څلور سوه توپیر باندې لوړ خرڅ شول نو دا یو ستونزه ده رښتیا هم دا کوم بدبختانه زموږ په ټولنه کې که څه هم اسلامي ټولنه ده خو دغسې یو ظالمانه چلند کیږي له عوامو سره له عام ولس سره نو دا د نظام د موجوده نظام دنده ده چې دوی باید دغه بیې بېرته زر کنټرول کړي ځکه دوی چې یوه رپورته کړي نو بیا تر څو چې دوی ته ونه ویلی شي دوی چېرته بیا کموي دا ستونزه شته خو تاسو به خبرونه اورېدلي وي د ریاست الوزرانو فرمان نغله د دې د غدبایو لپاره د لوړیدلو لپاره چې دوی ته کنټرول کې کمې کې دغه لپاره کمیسیون ټاکل شوی ده نو ډېر ضرور به دا بیرته ارته سره فهم شي انشاءالله
تاسو په خپله څه فکر کوئ چې حل لاره یې څه ده چې بیې بیرته کنټرول شي
حل لاره دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې حکومت باید خپل ډېر څه واخلي ډېر دا اولیه مواد چې ورته وایي خوراکي دا باید ډېر واخلي لږ نه چې ته بازار ته دوی په خپله وړاندې کړي نو تجاران باید دې کې کار ونه لري دغه تجاران چې ژمن خلک وي هېواد ته ژمن وي یا نظام سره ژمن خلک وي هماهنګي سره ولري نو تر څو چې دوی هغه اولیه مواد دوی راوړي خپل په کم توپیر باندې بیرته بازار ته وړاندې کړي بیا بازار خلک دوکانداران خپل کولای شي دوی بیا ټیټي کړي
بله تاسو وایئ چې تیر نظام اطراف ته ولسوالیو ته توجه نه کوله لیکن په دې برخه کې تاسو ته د تور ګوته نیول کیږي چې تاسو اجازه نه ورکوله سړکونو ته پروژو ته خو اوس چې ستاسو حکومت دی او دا مشکل هم نشته چې کومه سیمه د چا په لاس کې ده ستاسو په برخه کې ویل کیږي چې پیسې نه لري نړیوال له تاسو سره مرسته نه کوي نو په کوم ډاډو اطمینان تاسو خلکو ته وایئ چې که هوا ښه شوه نو ډېر کارونه به وشي
دا خو تروسه د پټي سار دا خامخا نو د شل کال جګړه شوی دا دونه مشکلات ستونزې خو به وي نو امریکا هم دونه زر زر نه کوي چې موږ پیسې را آزاد کړي خو امید ډېر شته داسې ښه خبرونه لرو خزیر لرو ان شاء الله د خپل هیواد لپاره د خپل هیواد د آبادۍ د سمسورتیا لپاره موږ ډېر خزیر لرو چې څومره خبرې به ان شاء الله دغه ستونزې به نه وي ولې دغه اندېښنې شته خو یوازې امریکا خبره نه نور نړۍ ده او بې نړۍ نه کېږي د دوی بغیر له موږ نه کېږي د موږ بغیر له دوی نه کېږي دا نړۍ یو کله ده او کله کلی کې چې کورونه وي نو خامخا به راشه درشه سره لري دغه ستونزې به انشاءالله مشرانو ته متوجې هم دي دغه به حل شي او پاتې شو تاسو یاده کړه چې پخوا موږ د دې معنی ګرځېدلو نه خیر موږ نه ګرځېدلو موږ خو ټول خیره بنسټونه یا موسسات یا هغه د بیا رغونې کارونه چې کوم کېدل هغوی ته موږ لبیک ویلي دي موږ په سیمو کې ډېر ځایونه کلینیکونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه لیسې او مکتبونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه سرکونه موږ پخپله جوړ کړي دي په کمو امکاناتو باندې
خلکو ته د کار او روزګار د برابرولو لپاره څه پروګرام لري او آیا امکانات یې هم لري
هو ولې نشته امکانات شته هڅه شته هیڅ نه دي خوردلي لومړی خو یو خبره باید وکړم چې په میډیا کې په رسنیو کې یو خبره کیږي چې دا نظام هم شمول نه ده یا د تیر نظام د تیرې ادارې خلک لري شوی دي په ځای نو خلک راغلي دا بخي یعنی د منلو خبره نه ده کله چې د خپل ریاست خبره وکم اطلاع فرهنګ ریاست ته یوازې یوازې د اسلامي مرض نظر راغلی هم کله مثلا دیش دوه دیش کسان پرسنل لري نو هغه یو دیش یا دیش کسان دي په خانه ادارې یوازې راغلی هم یعنی ټول هغه په ځای دي نو اوس هم موږ هڅه کوو چې دا کوم کسان چې تیر حکومت نه ګیره د بل شکایتونو بل بل غوښته زمينه نه مساعده وکړ نو هغه ته هم موږ کار برابرو امید شته نو دا خو ما وخت به دې پټي سار ده ستونزې به وي خو موږ ژمنتیا لرو باور لرو هیواد ته ژمن یو هیواد سره مو مینه ده هیواد اب آبادو د خپل هیواد ده او نړۍ نه هم دا غواړي د موږ سره مرسته وکړي همکاري وکړي د رغونې لپاره راشي هغه تیر په تیر د وسخنو خامخه خامخه چې دومره جګړه شوی دومره ستونزې به وي خو تر دې نورو سبا دې موږ سره داسې چلند مونږ کې چې بیا د جګړه راوګرځي بیا دوی داسې چلند وکړي چې دلته بیا آبادی راشي او امن راشي او یو خپلواک او آزاد نظام وسیږي
بله رای صاحب د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړې چې تر 12 پورې پکې تدریس وشي ستاسو په ولایت کې آیا اجازه ورکړې ده
زمونږ د ولایت خو تر شپږم ووم پورې تللې او تر 12 پورې اجازه لا نه و یا خدا دې چې اوس د اخیری امتحان نو وختل شول امتحان ته دغه معلومات به ولانه لرم چې به تللې وي کده نه وي تللې خو نو اوس خو امتحان نه هم وشل پارسي هم ورکړل شولې نو د تپسرلۍ پورې به امید شته چې ټول ولایت کې یوازې ځینې ولایتونه نه ټول ولایت کې به دا د نجونو د تعلیم سلسله هغه حل شي
بل تاسو مخکې ویل چې دنیا یو کلی دی یعنی دا ډیر مهم درک دی چې د طالبانو حکومت هم دا موضوع وس درکوي چې ټوله دنیا وس یو کلی دی یو بل سره لاړی کو پرته گزاره څوک نشي کولای په یوازې توګه په جزیره کې نشي وسیدلی لیکن همدغه د نجونو مسله یو دلیل دی چې نړیوال ستاسو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني طبعا ستاسو ستونزې هم ډېرې شي د افغانانو ستونزې هم ډېرې شي
فکر نه کوم چې د یوازې د نجونو تعلیم
یو دلیل دی یو دلیل
و دا د نجونو تعلیم مسله ده موږ خو د تعلیم خلاف نه یو د نجونو تعلیم خلاف نه یو موږ خپل خوین د تعلیم کوي د تعلیم طرفدار یو باید وي کې ځکه یو انجلې چې تعلیم کوي هغه تبا مور ګرځي یو مور چې تعلیم کوي هغه تبا اولاد هغه خروځي خروځنه کوي با تعلیم انسان ګرځي من جامع ټولنې ته تاسو په فکر کړئ تیر شلو کلونو کې د دومره جګړې د منډ بیا علمي او د جهالت نتیجه وا چې دومره اربکان دومره مثلا محلي پولیس دومره چې هغه په نشېتو ګرځي او یا نور څنګه هغه ټول بیا علمي واځوا او تیر وکځه یو خبره وکم دا حقیقت هم د تیر نظام د من معارف پستونی باندې تخایي کی و د من معارف کچه ډیر لوړه نه و د تعلیمي نصاب کچه ډیر لوړه نه و او قصتن نړیوال یا امریکا یا نور دا غختل چې من دې تعلیم پاتې شو غوړتلم کې دا څنګه من درکو من نه دا چې د نرانو د نارینه او د هلکانو تعلیم ته وفادار ژمن د نجونو تعلیم ته هم وفادار یو البته د ساتور د پردی خبره ده د اسلامي ټولنه د اسلامي نظام ده
د ساتور د پردی مشکل خو نو نه اساس په ولایت کې دا مشکل وو
د نن اطراف کې خو هیڅ مشکل ده نو او هڅه روانو خلقي روانو مثلا کاغذ اصلي علوم او کډنی علوم او غیر روانو
تا لقدر منو اوریدون کو څخه هیله کو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروگرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. اوس په ورشو د میدان وردګ د اطلاعاتو کلتور رئیس ښاغلی صفی الله رایت. رایت صاحب پوښتنې درته تکرار کوم او کوم په یاد دي کوم یې رښوې زه به درته یاد کوم.
د هلمند والا ته
بله
لومړی خو مونږ معلومات نه لرو دی چې کوم ادعا کوي نو زه نه شم ویلی څومره حقیقت ده او که دروغ ده نو هغه خو به پرېږدو دا جواب
لیکن حداقل دا خو ورته ویلی شئ چې په دې اړه به تحقیق وکړي او کار به وکړي که چېرته واقعا
معلومات به وکړو بیا به تاسو ته جواب درکړو خو ښه دا ده چې د هغوی خلک خپله جواب ووایي دا څومره حقیقت نه خو په عموم کې مونږ داسې نه کوو نه داسې هېڅکله نه کوو چې له ولس نه پیسې راواخلو بیا د غزې سړکونه ورغو نه خپل امکانات لرو
لیکن رایت صاحب تاسو وایئ چې امکانات لرئ په دې برخه کې موږ کره راپورونه لرو چې لا هم ستاسې کسان په ولسوالیو کې په کلیو کې له خلکو ډوډۍ غواړي اوس خو حکومت ته وایي ستاسو اوس نو ولې له موږ نه ډوډۍ غواړي
دا معلومات خو ګورې په ولسوالیو کې په کلیو کې اوس خو بيخي دا نشته بلکې مخکې بوا مخکې د سیوج د ټولنه ټوله مجاهد پرور ټولنه وا د مجاهدین ته په ولسونو کې او په انده کورونو کې خوندې ول خو اوس دا نشم پیدا ولا چې اوس د خلکو نه ډوډۍ وغواړي خلک بلکې لا وایي چې په خام مجاهدین ډېر راتلو اوس ناراضي
دا یعنی کچرته څوک ډوډۍ غواړي دا غیر قانوني کار ده ناروا کار ده راپورونه لرو البته دقیق هم دی چې وای خلک وای چې راضی وسم طالبان ډوډۍ غواړي خو خیر تاسو نه منئ د سمدی صاحب پوښتنې ته جواب وای چې دی وای چې مرستې د کلی مشران وړي پخوا هم همدغه شکایت دی
ما وخت دغه دغه وغه کېدلم کنه دغه موضوع ده اوس دلته کوم مثلا د موږ میدان وردګ ولایت کې 5000 شپږ زره کورنۍ مرستې وړي نو لس زره 15000 کسان هغه یقینا د کلی پخوانی مالکان او مخور خلک یعنی خانان خلک اخلي دغه ستونزه باندې موږ غېدلې ولایت مقام کې غېدلې او د ویلا والي صاحب مشري باندې هاي اټکل هوتا نو مستات سره غېدلې او اړو نو مستو سره چې غوي دلته کوم مخکې چې کوم دلته مالکان او غوي تقسیم ویش کول چې غوي بدل کې نوې کسانو ته ګماري تر څو غوي هغه مستحقین هغه اهل کسان هغه غریب خلک وو پیژنې او غوي سره مرسته وکړي دا څنګه به ډېر زر حل شي ان شاء الله ټول ولسوالۍ ته
دوی د سید آباد ولسوالۍ د برښنا مشکل هم یادو چې لاینونه
ته برښنا مشکل باندې به زه دومره وغږیم سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه او غټه ولسوالۍ ده دا غزنې چې کوم لاین غزیدلې د برق حد دوی ته تقریبا د نوي کلیو لپاره اوس هم د برق ورکړنه که څه هم نور ولسوالۍ چې زمونږ حق لري هغه دوی ډېر تر اخیسته خو دوی کله چې ستونزه لري ځکه دا ډېره پراخه او غټه ولسوالۍ ده.
ریاض صاحب چې ویل بامیان ته تللی دی دا موضوع خو به فکر نه کوم چې تاسو رات کوي
دا خبره ده اوس مثلا پنشیر ډېر جوړ پاتې شوی پنشیر کې جګړه نه ده شوې مثلا دغه سې په بامیانو کې یا بیا ازاري سیمه کې هم جګړه نه ده شوې هغه ځینې جوړ پاتې شوی حکومت زینه چې د پښتنو سیمې دي یا مثلا هغه کومې سیمې کا یوازې غیر پښتنو سیمې وي خو چې جهاد کې شوی هلته خامخا د بل جاړي راغلی دا نو جهاد کې خامخا وي جاړي راځي خو ډېر ولسوالۍ کې تاسو لیدلې وي چې دا هغه پلچکونه بیرته جوړ شوي دي هغه
سره لیکن نه دا خبر به بل شیم تاییدوي چې تاسو اجازه نه ورکولی چې هلته کارونه وشي د هزاره میشتو سیمو کې چې تاسو نه وي هلته کار کېدو هغه سیمو کې تاسو وي نه مکتب وو نه پروژې وې نه پلچک وو نه سړک وو هېڅ هم نه وو
دا خبره خو نه تاییدوم ځکه چې زموږ په سیمه کې کار شوی ده مکتبونه شته مدارس شته لیسې شته هر څه جوړ شوي دي یوازې د سړک خبره غوښته کوله که نه سړک کې خو خامخا
یوازې سړک نه یادول نور شیان هم یادول د نورو شیانو ته مې اشاره وکړه او دا خبره هم وکړه چې تاسو په پیسې اخیستي مثلا که سړک جوړوي تاسو به یو ځانته حق غوښت یا که پلچک جوړېدو یا مکتب جوړېدو په هر شي به تاسو پیسې غوښتي
دا خبره نه زنه شم پیدا ولا ځکه زه مصاد سره بلد نه یم ابي دا مصاد مربوطه چې وایي څو اصول دلته نو بدغه به بیا غوي جواب وایي
حسب د انعام الله پوښتنې ته که را شو دی وایي چې د ولسي تړون پروژې نیمګړې پاتې دي په ټولو ولایتونو کې من جمله ستاسو په ولایت کې
بله هو د کوم ولایت کې هم پاتې دي ټولو ځای کې پاتې دي په دغه باندې کار روان شوی خبرې روانې شوي دي خو موسم داسې ده چې اوس د کارونو نه د ځینې ولایتونو کې چې هغه واورې دي یخ به دته نو میدان ښار کې هم واوره شوې ده پرون دیګه نو دا به حمل میاش کې انشاءالله د ټولې پروژه شروع کیږي.
بل ځینې داسې پروژې وي چې قراردادیانو یې پیسې اخیستی دي او یعنی ټول پیسې ور رسیدلې دي لیکن کار یې نیمګړی پریښی دی، له هغوی سره مو خبرې کړې دي،
ټول معلومات مو اخیستي دي. چا چې پیسې اخیستي دي هغوی وایي چې اوس کار نه کېږي، دا د واورې موسم ته بهانې جوړوي نو خبره کوي چې کار روانو خو دغه ته اوس موسم یخ ده. او هغه ته چې پیسې په قسطواره توګه ورکړل شوي دي، مثلا نیم کار شوی دي نیمو پیسې ورکړل شوي دي، هغه قسطونه د پیسو هم شته، نو دا به هم تر پسرلی انشاءالله دواړه حل شي.
بله، البته دلته یوه اندېښنه دا هم شته چې ممکن تر هغه وخته پورې دا کسان وتلي وي. خو خیر، د مالداري په موضوع پورې، د میدان وردګ په ولایت کې خصوصا د بهسودو په سیمه کې هر کال جنجال دی هزاره او کوچیانو ترمنځ. تیر حکومت ډېرې هڅې وکړې چې دا جنجال د دوی حل کړي خو تر پایه پورې بریالی نه شو. تاسو څومره هیله لرئ چې په راتلونکي پسرلي کې به د دوی ترمنځ جنجال نه وي او دا حقوقي مسله به ور حل کړي؟
رښتیا هم دغه ستونزې وي. ډېر کوچیان دلته په تېرو کلونو کې مونږ ته هم راتلل چې ځینې وخت مونږ هلته هم رسیدګي نه شوی کولای، دغه ستونزې وي، ډېر مشکلات درلودل. خو اوس څه مشکلات نشته، ته خو د کوچیانو وخت موسم هم نه ده. خو زه چې څومره ګومان کوم او باور لرم ستونزه به هیڅ نه وي، ځکه پخوا خو ستونزې ته نظام هم جوړولی.
رای صاحب، لغه اوریدونکو چې له لغمان ټلیفون وکړ د مهاجرینو په ارتباط، دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې شته او آیا اوس هم ستاسو په ولایت کې مهاجرو ته ځمکې او نمرې ورکول کیږي او که اصلا دا خبرې نشته؟
دلته مهاجرین ریاست خپل همکاري مرسته شروع کړې دي، نمرې خو نه ورکوي، البته پیسې ورکوي. چا چې کورونه ړنګ شوي دغه سروې شوې ده، هغوی ته هم کور پیسې ورکوي او همداسې هم غریب غربو ته پیسې ورکوي. ولده چې کومه ستونزه هلته یاده کړه، په لغمان کې اب میدان ښار کې نشته.
نو مهاجر ته څوک پیسې ورکوي؟ ستاسې حکومت یې ورکوي که نړیوالې موسسې ورکوي؟
نړیوالې موسسې دي، د دوی په مشرۍ ورکوي، د مهاجرینو ریاست.
درست. یو بل مسله چې په ډیرو ولایتونو کې خلک ورسره په تکلیف دي، هغه دي روغتیایي مرکزونو ستونزه ده چې درمل نشته پکې. ځینې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي ځکه چې کارکونکو ته معاش نشته. ستاسو په ولایت کې وضعیت څنګه دی؟
دلته په ویلو کې دغه ستونزه څنګه سوا، که څه هم نورو ولایتو کې دا هغه مره نه و، ځکه موږ کابل ته ډېر نږدې یو، موږ دغه مره ستونزه نشته. ولې اوس هر څه رسېدلي، درمل لا رسېدلي دي، دوی ته معلوماتو له مخې دوی ته ماشینه هم ورکړل شوې دي، نو دوی ته ترتیب برابر ده. دغه ستونزه نشته چې لرې ولایتو کې دي.
آیا ښوونکو ته هم ماشینه ورکړل شوې دي او کلا منتظر دي؟
نه، روان دي، شروع دي. د موږ ولایت کې خو تقریبا دغه اونۍ روانه اونۍ او د راتلونکي اونۍ ماشینه ورکوي. د تیر دوه میاشتو دي سندلي او د میزان ماشینه ورکړل شوې دي، نو د ریاست همکارانو ته هم ورکړل شوې دي.
بله، ډیره مننه. دا هم یو جدي ستونزه وه، د ډیرو خلکو او ډیر خلک ورته منتظر وو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
رای صاحب، څه وایست ورته؟
زادي په هنتونو ستونزه خو په لوړه سطحه ده. تحصیلات عالی هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي، کارونه کوي، فعالیتونه شته، یوازې درسونه نشته. په ټولو هیواد کې به یو وخت شروع کیږي، یوازې مطرح زموږ ولایت نه ده بلکې ټول افغانستان مطرح ده. ټول افغانستان کې باید په یو وخت شروع شي. دوی وایي چې انقریب به هرڅه برابر شي، دوی ته به انتظار شي، دوی ته وخت اعلان خوري.
بله، ستاسو له څرګندونو رای صاحب معلومیږي چې تاسو د تعلیم طرفدار یاست او وایست چې حتی کومه مور چې تعلیم یافته وي نو زوی به یا لور به هم تعلیم یافته وي او ښه تربیه به لري، چې په دې عقیده لري نو حتما به دا هم درته معلوم وي چې که یوه ورځ هم د پوهنتون ضایع کیږي یو لوی تاوان دی. په نور نړۍ کې خو ډیر اهمیت ورکوي چې حتی یو ساعت هم ضایع نشي. فکر نه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت ښه توجه نه لري چې پوهنتونونه ځنډوي؟
نه، داسې به نه وي. دوی هم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، ژمن خلک دي، تر موږ ډېر دوی هېواد ته ژمن دي. نو خامخا ستونزې به وي، په لوړه سطحه ستونزې به وي. دوی حتی کې د ستونزې حل کې شیخ صاحب عبدالواقعي زه پېژنم، نږدې نه پېژنم، هوښیار سړی ده، پوه سړی ده، همداسې د معارف وزیر شیخ صاحب زما استاد ده. زه چې څومره نږدې نه پېژنم، هغه ډېر ضروري کې د هېواد ته دغه تعلیمي سلسلې ته نو خامخا به کار کوي بوخ دی فعالیتونه باندې مصروف دي. چې څنګه معلومات ته موږ د شپې تر 12 بجې پر رسمي مجالس باندې بوخ دي تر څو د هیواد ته کار وکړي یو جهنارې روباسي.
مشکل ستاسو په نظر پڅ کې دی په پانتونونو کې کوم مشکل دی؟
نو دغه ماته کاری به لکه چې څنګه جدا کوي او دغه ته ترتیب برابرې نور ډېر ستونزې ماته نه دي معلومه چې څه ستونزې دي. پوښتنې مې نه دي ترې نه کړي خو هغه بیا دوی نه وپوښتو.
تاسو ویل چې واوري ورېدلې دي او مخکې مو یادونه وکړه چې په وچکالۍ هم ډېر بد اغېز کړی دی. څنګه څه فکر کوئ چې سژنۍ ژمی به د وچکالیو ویره او ستونزه ختمه کړي؟
اوس خو چې واوره شوي خلک ډېرو ته خوشحاله دي. مونږ هم هیله لرو چې الله تعالی دې خیر واوري کړي اولاد یې پسې ډېرې شي. پروس کالې تر دې مخکې واورې وشولې بیا وروسته ونه شولې. سږ کال خیر په خپل وخت وشولې. نو امید شته الله تعالی ته به دعاګانې کوو چې د خیر واورې بشي چې دا وچکالي ورکه شي او سالي شي. دا خاوره ترخیزه خاوره ده حاصلخیزه خاوره ده چې یوازې زمونږ د باغونه فصلونه راشنه شي او خپل فصلونه تر موافقه دا غټ ګټه ده.
بل په میدان وردګ کې یو مهم بند چک بند دی چې په تیر حکومت کې هم کار پیو شو او یو وخت ویل شو چې ډیر کارې بشپړ شویم دی خو نامنی سبب شو چې هغه بند تکمیل نشي. اوس څومره هیله شته چې دا بند به جوړ شي؟
د چک بند په اړه خو ډیر کار شویم دا او د راتلونکي کال کې یوازې چک بند نه زه بیا د ټول هیواد ته خبرو کوم. ډیر بندونه دي چې هغه خبرې پی روانې دي. نو د افغانستان اوسنی نظام چې دا هغه داس یو کارونه باندې بوخ ده چې هغه باید په خپل هیواد کې داس یو پانګونه وکړي داس یو کار برابر کړي چې هغه بیا بلته احتیاج نه وي. کاري برخه لارې نه وي هغه نور کدي اوبو لارې نه وي کدي هرې لارې نه وي. نو دا یو غټه ستونزه ده. د بند چک یوازې د برق ستونزه نه حل کی بلکې اوبه هم ډېره وي. نو خامخا به توجه ته کیږي ان شاء الله. خدا به هم په سلیته پاتې کیږي ځکه اوس واوري دي اوس نو کار نه پکیږي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائے چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم پوښتنې وکړې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.